د بادشاهانو دویم کتاب دریم باب. نو د یهودا بادشاه یوسفات د بادشاهی پاتې لسم کال د خیاب زوی یورام د اسرائیل بادشاه شو او په سامریا باندې دولس کاله بادشاهی وکړه. هغه د مالک خدای خلاف ګناه کړې وه، خو د خپل پلار یا د خپلې مور ایزبیل په شان خراب نه و، او د بال هغه بوتی راوغورځولو کوم چې د هغه پلار جوړ کړی و. خو یورام د نبات زوی یربام په شان ګناه کولا. یورام اسرائیلیان د ګناه طرف ته بوتلل او دا ګناه یې نه پرېښودله. د موآب بادشاه مسابه ګډې ساتلې او هر کال یې سل زره ګډوري او د سلو زرو ګډو وړی د اسرائیل بادشاه له په ماسول کې ورکولا. خو چې د اسرائیل بادشاه خیاب مړ شو، نو میسا د اسرائیل خلاف بغاوت وکړ. نو یورام سمدستی د سامریا نه لاړو او خپل ټول فوجان یې راغونډ کړل. هغه د یهودا بادشاه یوسفات لا دا پیغام ولېږلو،
د مواب بادشاه زما خلاف بغاوت کړی دی، ته به د هغه خلاف په جنگ کې زما ملګرتیا کیس؟
یوسفات بادشاه ورته په جواب کې وویل،
زه به ستا ملګرتیا وکم، زما سړی اسونه او زه ستا د حکم لاندې یو، خو د حملې د پاره به په کومه لار ځو؟
یورام ورته وویل،
مونږ به د ادوم په صحرا کې په اوږده لار باندې لاړ شو.
نو یورام بادشاه او د یهودا او ادوم بادشاهان روان شول. د وو ورځو د مزل نه پس د هغې سره اوبه ختمې شوې او د سړو د ځناورو د پاره لږې هم پاتې نه شوې. یورام بادشاه په خفګان کې وویل،
افسوس، مالک دې مونږ درې واړه دلته د دې دپاره راوستي یو چې موآبیانو ته مو حواله کړي.
یوسفات تپوس وکړو،
دلته داسې پیغمبر نشته سه چې د هغه په ذریعه مونږ د مالک خدای نه تپوس وکړو؟
نو د یورام بادشاه د فوج یو افسر ورته وویل،
د صافت زوی علیشا دلته شته، هغه د الیاس مددگار و.
یوسفات بادشاه وویل،
مالک خدای د هغه په ذریعه کلام کوي.
نو هغه درې بادشاهان علیشا له لاړل. علیشا د اسرائیل بادشاه ته وفرمایل،
زه پتا باندې څه وکم؟ هغه پیغمبرانو لاړ شه چې ستا مور او پلار ورسره مشوره کوله.
خو یورام ورته وویل،
نه، ځکه چې دا مالک خدای و چې مونږ درې بادشاهان راغونډ کو چې موآبیانو ته مو حواله کړي.
علیشا ورته وفرمایل،
زه د هغه ژوندي رب الافات په نوم قسم کوم د چا چې زه خدمت کوم، که ما ستاسو د ملګري د یهودا بادشاه یهوسفات عزت نه کولې، نو ما به ستاسو د پاره هیڅ هم نه وکړي. اوس مالا د موسیقۍ والا راوله.
نو کله چې هغه موسیقي وغږوله، نو مالک خدای په علیشا باندې وحی نازل کړه او علیشا وفرمایل،
مالک خدای داسې فرمایي، دا اوچ وادی به د اوبو د ډنډونو نه ډکه شي، تاسو به هیڅ باران یا هوا ونه وینئ، خو دا نهر به بیا هم د اوبو نه ډک شي او تاسو ستاسو څاروي او نور ځناور به اوبو وڅکي. خدا کار کول د مالک خدای د پاره آسان دی، هغه به تاسو له په موآبیانو باندې فتح هم درکی. تاسو به ټولې خې ونې راوغورځوئ، ټولې چینې به بندې کئ او د هغوی ټول آباد پټي به تباه کئ او پکانو به پټ کئ.
په ورپسې سحر د سحر د نظرانې په وخت د ادوم د طرف نه اوبه راوبېدلې او ملک د اوبو نه ډک شو. کله چې موآبیان خبر شول چې هغه درې بادشاهان په هغې باندې د حملې دپاره راغلي دي، نو هغه ټول بوډاګان او ځوانان سړي راوغوښتې شول چا چې جنگ کولی شو، او هغې د حد په پوله باندې د جنگ دپاره ادرولی شول. په ورپسې سحر چې هغوی پاسېدل، نو نور په اوبو باندې ځلېده او اوبه د وینو په شان سرې ښکارېدلې. هغې په حیرانتیا سره وویل،
ګورې دا خو وینه ده، هغه درې لښکرو به د یو بل سره جنگ کړی وي او ټول به مړه شوي. راځئ چې مالی غلیمت راغونډ کو.
خو چې کله هغې خیمو ته ورسېدل، نو اسرائیل ورباندې حمله وکړه او واپس یې وشړل. اسرائیلیان د موآب ملک پورې په هغې پسې وو او په تلو تلو کې یې هغوی وجل او د هغې ښارونه یې تباه کول. کله چې هغې د آباد پټي نه تېرېدل، نو هر یو اسرائیلي به یو کاڼی ورچولو چې په کاڼو به پټ شو. هغې ټولې چینې هم بندې کړې او ټولی خیونه رو غرزولې. په آخر کې صرف د کیر حراست شاهی خار پاتې شو، او چې د کومو سړو سره لیندې وې نو هغوی دا خار محاصره کړ او حمله یې ورباندې وکړه. کله چې د مواب بادشاه ته پته ولګېدا چې جنگ بیلی، نو هغه خپل و سوا د تورو والا فوجان د ځان سره کړل او د دشمن په صفونو کې د ځان دپاره د لارې جوړولو کوشش وکړو چې د شام بادشاه له وتښتي، خو هغه ناکامه شو. نو هغه خپل مشر زوی د ځان سره بوتلو چې کوم د هغه نه پس بادشاه جوړېده، او هغه یې په دیوال باندې د سوځېدونکي نظرانې په توګه پیش کړو. نو په اسرائیل سخت قهر نازل شو او هغوی د خار نه راوګرځېدل او خپل ملته راواپس شول.